تحولاتو په اړه به هم راپورونه درته خبر کړو، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان جمهور ریاست د حامد کرزي پر دوی مرستيال کریم خلیلی هغه لګیدلی تورونه رات کړل چې ولسی و نموړي په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ولسمشر حامد کرزي ټول وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو د بهیر تر نهایي کېدو پورې دی په نورمال حالت خپل دندو ته دوام ورکړي، او په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یو ډلې نظامي قومندان ووژل شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د حامد کرزي پر دویم مرستيال کریم خلیلی هغه لګیدلی تورونه رات کړل چې ولسی و نموړي په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د جمهور ریاست ویان ایمل فیزین نن ازادي راډیو ته ول چې کریم خلیلی ته منسوب سفسوي ژغ کوم خاص مطلب نه ثابتوي. فیزی ول د دې ژغ د رښتینوالي په اړه ادعا په شخصي حرم تیاری او د هیوا ټولنیز امنیت یو غاشتي. شاغلی فیزی زیاته کړه هغه کسان باید محاکمه سي چې په دې نوم یې دا ژغ ثبت کړی دی. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو ژغ پور کړ او ادعا کړی چې دا ژغ په انتخاباتو کې د شاغلی خلیلی لاسوهنه په ډاګه کوي. له دې وړاندې د کریم خلیلی دفتر هم سفسوي ژغ جیلې بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د دې وزارت ویان شکی مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سفیر ابرار حسین ته پر کونړ د راکټي حمله په حصاره کې د طالبان د ورستۍ حمله او د غرض مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی ملوشو د موجودیت په اړه اعتراض وړاندې کړی دی.
سفیر پاکستان فراخوانده شده است تا یادداشت اعتراضات
دی وای د پاکستان سفیر اوس در سوی تو د ډیورن کرښه له غواړي څخه د افغانستان پر وړاندې د ورستۍ یو لړ تخته پړ ورته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت اعتراضی یادښتونه ورکړي. افغان حکومت د پاکستان سفیر په داسې حال کې ځار کړی چې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د لاسوهونو په اړه اندېښنه وښودل شوه. ولسمشر حامد کرزي ټول وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو د بهیر تر نهایي کېدو پورې په نورمال حالت کې خپل دندو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د بهیر له ورته دو سره د ځینو وزارتونو او ادارو کارونه ورو او ټکنی سوي دي. ولسمشر حامد کرزي د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په چین کې د ورستۍ زلزلې لامل د اوښتې مرګژوبلې په اړه خواشنی څرګند کړه. د جمهور ریاست خبر پڼه وایي چې حامد کرزي په دې اړه خپل چینایي سیال ته تسلیت ویلې دی. تېره ورځ د چین په یانان ښار کې یوې سختې زلزلې 301 کسان ووژل او 300 نور ټپیان کړه. په دغه زلزله کې د استوګنې 2000 کورونه له منځه تللي او 1500 نور زیانمن شوي دي. بیا هم شرغلاست: په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یو ډلې نظامي قومندان ووژل شو. دا قومندان په داسې مهال وژل کیږي چې هغه وړاندې اسرائیل د غزې ترانګې په اکثرو برخو کې بشري اوربند اعلان کړی و. په دغه حمله کې د اسلامي جهاد په نوم ډلې نظامي قومندان دانیل منصور د غزې په شمال کې د خپل کور سره ووژل شو. د اسلامي جهاد په نوم ډله په حماس ډلې د ملاتړ کوونکو څخه ده. په غزه کې د اسرائیل او د فلسطین د حماس ډلې د 28 ورځنۍ جګړې له امله تر دا مهاله 1270 فلسطینیان وژل شوي چې اکثره یې ملکیان دي، او همدارنګه 25 اسرائیلي عسکر او 3 ملکي اسرائیلیان وژل شوي دي. د اوکرين په ختیځ کې د اوکرينيز واکونو او روسي په لوبل تلغښتونکو ترمنځ په تاجن نشته کې 9 ملکيان وژل شوی دي. د سیموز چارواکو په خبره د یاد نشته پر مهال شپږ تنه د دونیسک ښار ته نږدې پر راکټي برید او وسلوال نشته او درې نور په سلیرو ساتونو کې په لوهانسک ښار کې وژل شوی دي. د اوکرين پوز وای په دوه نشته کې دوی تکو مرګ جوړ نه دا وشته. لوهانسک او دونیسک د روسي په لوبل تلغښتونکو له لوی مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په یو بل بدلون کې هالندي او استرالیي سیړونکو په اوکرين کې د ماليزي الوتکې د لبیدلو ځای کې څرګندې پیل کړې دي. دا غلوتکه چې 298 سپرلۍ او ملای لرله د جولای په 10مه د اوکرين په ختیځ کې نسکور وسوي چې پرای پروسی په لو بیلتون غشتونکو باندې واچول سو. د چین په جنوبي لویدیځ کې د ژغورلو ډلې په زلزله ځپلې سیمه کې د ژوندۍ پاتاسو کسانو په لټه بوخت دي. د چین یونان ایالت تیر ورځ د زلزلې یو سخت کنولر زو او ورستی راپورونه وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 301 کسان وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي دي. د چین ولسمشر د ژوندۍ پاتاسو د ژغورلو لپاره د پراخو هڅو غږ کړ دی او سیمه ته 2500 سرتیري هم استولې. د امریکا د ځمکې پیژندنې د ادارې د راپور لمخې د زلزلې قوت د ریختر په اندازه 6.1 او د اروپای ټولنې مشران سره ټول سوي دي څو په دغه هیواد باندې د جرمني د حملې سلمه کلیزه ولمانځي. سل کاله مخکې په 1914 میلادي کال کې د اګست په 14مه جرمني په بلجیم باندې حمله وکړه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسو هولانډ د یکشنبه ورځ په مراسمو کې د غزې او اسرائیلو د خلکو لپاره د هیلمندۍ پیغامونه ولېږل. دا و د افغانستان نړۍ سیمې خبرونه. لملتیا مو مننه.
سمکاګله ازادۍ رادیو او ری قطر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باور یې چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم هغه ادعا ورت کړی چې غنی د ولسمشر دوهم راستیال کریم خلیلی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. افغانستان کې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د افغان حکومت رسمي احتجاج لیک ور وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر د دوړو کاندیدانو د استازو په حضور کې سم پر مخ روان دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د ایران د لاسوهنو ثبوت په اړه زیاتو او هر اړخیزو پلټنو ته اړتیا شته او په کونړ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په نښتو کې د نارنګ لپاره د طالبانو وزل سوال وژل شوی.
نام نهاد ورسوال چې عبید الله نومیږي او د پاکستان ځینې کارتونه هم په جیب کې دي اوس مړی راوړل شوی دی ولسوالۍ ته.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. تسره اوسئ. د افغانستان جمهوریت ریاست او همدارس د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي کمپاین د ولسمشر پر دوهم راستیال کریم خلیلی هغه لګیدلی هغه تورونه رد کړی دی چې وای نو موري په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. د عبد الله عبد الله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو غاک خبر کړ چې ادعا وکړه چې دا غاک په انتخاباتو کې د خغلی خلیلی لاسوهنه پدغه کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه د کابل په استډیو کې زموږ خبريال اسد الله لودین نور معلومات راکوي.
ډیره مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل تبصره کې اشاره ورته وکړه، د افغانستان جمهوریت ریاست د حامد کرزی پر دویم مرستیال کریم خلیلی هغه لګیدلی تورونه رد کړل چې ویل شوی و نوموړی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د جمهور ریاست ویان ایمان فیزین آزادی راډیو ته ویل چې کریم خلیلی ته منسوب ثبت شوی غا کوم خاص مطلب نه ثابتوي او نه ترې کوم خاص هدف اخیستل کیږي. فیزی ویل چې د دې غا د رښتینولۍ په اړه هر ډول ادعا په شخصي حریم تیری او د هیواد عامه امنیت یو غواخ دی. خاغل فیزی دا هم ویل چې هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې نوم دا غاک ثبت کړی دی. د کسان چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د عبد الله عبد الله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو غاک خبر کړه، ودای وکړه چې دا غاک په انتخاباتو کې د خاغلی خلیلی لاسوهنه په ډاګه کوي. په همدې حال کې نن د انتخاباتو لپاره د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم هم په دې اړه خبرګون وخود او ویل چې دا ثبت شوی غاک هیڅ حقیقت نه لري. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې شرایطو کې داسې غږونه خبرول د خلکو ذهنونه مخشوشوي او دا هیڅ ډول واقعیت نه لري. خدای چې په دې برخه کې د خغلی زکی لاندې خبرې وورو.
استاد محمد کریم خلیلی به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در تمام مدت کمپاین با کمال احترام به قانون هرگز از وسایل و امکانات دولتی در کارزار انتخاباتی استفاده نکردند و نگارش و ادبیات به کار رفته در کلیپ جعلی هیچ وقت به ایشان متعلق نبوده است.
بله تکل صاحب، خاغلی زکی د دغو کسانو د عدلی تعقیب غوښتنه وکړه چې دا غږ ثبت کړی دی او په دې اړه پرون د رسنیو سره خبرې وکړي. مونږ ډیر هڅه وکړه چې په دې اړه د عبد الله عبد الله د ټیم نظر راوخلو، خو تر اوسه نه یې توانېدلی او د دوی وایندویان هم زموږ ټلیفونونو ته تر اوسه ځواب نه دی راکړی. په داسې حال کې چې تیر ورځ خپل د کریم خلیلی دفتر هم د دې په اړه ثبت شوی غږ یا د په نامه ثبت شوی غږ جالي بللی وو.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي کمپاین هغه تورونه رد کړی چې غنی د ولسمشر دوهم راستیال کریم خلیلی د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه کړې ده. د عبدالله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو صوتي کلپ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د غک په انتخاباتو کې د ښاغلي خلیلی لاسوهنه په ډاګه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له یونما سره تر ډیرو بحثونو وروسته نن سهار یو ځل بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش له بهیر سره یو ځای شو. د دې کمیسیون وایاند ازادۍ رادیو ته وویل د رایو د تفتیش بهیر د دواړو کاندیدانو د استازو او د نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې په سم ډول پر مخ ځي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د درېدلې پروسې لپاره د یوې ورځې په تیریدو سره بل اخره د دوشمې په سهار د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې پروسې د څار لپاره خپل څارونکو د انتخاباتو کمیسیون ته ولېګل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې ویل د عبدالله د انتخاباتي څارونکو په بیا راتګ سره د پروسې د دوشمې په ورځ په دوو کاري شفټونو کې د 200 ټیمونو لخوا پر مخ ځي. خغلی نور ویل د یک شمې ورځې لمسپخین نه چې د رایو د تفتیش پروسه بیرته پیل شوه د 300 صندوقونو رایې بیا شمیرل شوې دي.
امروز خوشبختانه بروان د تفتیش ټیم اصلاحات
نن له نیکه مرغه د تفتیش له پروسې سره د اصلاحاتو او همپلنې ټیم هم یو ځای شو. د دوړو کاندیدانو د څارونکو نړیوالو او کورنۍ ناظرینو او د ملګرو ملتونو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استادو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه په نورمال ډول مخ ته ځي. خغلی نور زیاتوي چې تر اوسه پورې د 2009 صندوقونو لړلې 1909 صندوقونه د کمیسیون مرکز ته انتقال شوی چې د ټولو رایې 2.4% برخه جوړوي. دای وای تر 2 ورځې پورې بعد انتخابات کمیسیون مرکز ته د حساسو انتخاباتي موادو د انتقال بهیر بشپړ شي. که څه هم د یک شنبه پورې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې ټیم د انتخاباتو د رایې د تفتیش د څلورم ځل درېدلې پروسې په بیا پیل خبرګون وخت، خو د دوشنبه پورې دغه ټیم څارونکي د تفتیش د پروسې د څار لپاره د انتخابات کمیسیون ته ورغلل. دغه ټیم د څارونکو ډلې مسؤل جنرال امر الله امان له رسنیو سره په خبرو کې ویل د تفتیش د پروسیجر په 12 او 14 ماده کې د دوی د وړاندیزونو لمنل کې دوه وروسته اصلاحات او همپلنې ټیم برته د تفتیش له پروسې سره یو ځای شوې ده.
ماده 12 میزو معیارهایی که از آرا باطل میشه
12 ماده داوا کوم رای چې بدلیږي او یا کوم رای چې یو شانتیک مارک شوی وي د بدلې دوه معیارونه څو وي چې له هغه وروسته د محلونو صندوقونه بیا شمیرنه ته ورځي. 14 ماده هم داوا کاندیدا نو په اول دور کې څومره رای وړي او په دویم دور کې په لاند وټن کې څومره تفاوت نه کړي. مونږ پروند مازیګر په شپږو بجو لیونما او انتخاباتو کمیسیون سره خبرې کامیاب شوې او په دې دوه 12 او 14 ماده موافقه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په پروسیجر کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د ښه تطبیق وړاندیز شوی و چې دا کمیسیون عملی کېدو ته ژمن دی. لبلې خوا د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش له پروسې سره د عبدالله د انتخاباتي ټیم له یو ځای کېدو هرکلی وکړ. دغه ټیم یو غړي حلیم فدایی خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتو د بهیر د پرمختګ او د تفتیش پروسې د پای ته رسیدو لپاره ژمن پاتې شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر نن احضار کړ او د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو او ځینو نورو سرغړونو په اړه خپل احتجاج ورته وسپاره. د دې وزارت وایند احمد شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل په دې اړه به د افغان حکومت اعتراض ابرار حسین ته وسپاري. ښاغلي مستغنی وویل د پاکستاني پوځیانو بریدونه او سرغړونې به بې ځوابه پاتې نه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجیه سپی پراپور کې واورې.
یو ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني سلاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه بحث وکړ، د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به په دریو بیلابیلو برخو کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو په اړه خپل اعتراض لیک ابرار حسین حسین ته وسپاري.
مدارک موجوده
افغان حکومت سره لومړني شواهد دا ښیي چې د پاکستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې لپاره په خپل کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې د تروریستانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو شمیر ډیر شوی. بل موارد دا دی چې د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ د پاکستان پوځ په وروستیو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شګل ولسوالیو خپل بریدونه زیات کړي دي، او په دې وروستیو کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د نږدې زور وسلوالو کسانو لخوا حمله بله موضوع ده.
نوموړي وویل د پاکستاني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د بریدونو او د دې ښکاره یرغل په اړه به افغان حکومت هم خپله پریکړه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل که چیرې د پاکستان لخوا دغه ډول لاسوهنې دوام وکړي، نو دوی به په نړیواله کچه دا مسله مطرح او خپلې ټولې اړیکې به له پاکستان سره پریکړي، او په نهایت کې به پوځي ځواب ته هم مجبور شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې ورځې په غونډه کې همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونو سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په دې غونډه کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو توافقاتو په خلاف په تیرو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو خپلې راکټي حملې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه د پاکستان هغه اداره رد کړه چې ویل کېږي تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر اعزار کړی او د پاکستان د لاسوهنو او سرحدي سرغړونو په اړه یې د حکومت احتجاج ورسپارلی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي افغان حکومت اوس ډېر امکانات لري چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ څخه لاس واخلي او پر افغانستان حملې او بریدونه بند کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکه په پیل کې له وسلوالو طالبانو څخه د پاکستان د پوځیانو د ملاتړ د ادعاو په برخه کې د افغان حکومت د پالیسیو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د پخوانه داسې اطلاعات موجود وو چې طالبان د پاکستان په حمایت کې روزانه کیږي او دوی ته امکانات برابر کیږي. البته دولت افغانستان په خوا دغه مسائل ته ډیره پاملرنه نه وکړي او بیشتر په ډیپلوماسۍ کې چې دوی کیدای شي د مذاکرات او لارې دغه مشکلات او لانجه چې دی باید حل شي، چې متاسفانه تر اوسه دغه مسائل په مذاکراتو کې حل شوې نه دي او په خپل ځای پاتې دي. زه امیدوارم چې شورای امنیت او افغانستان دولت یو داسې روښانه پالیسی تر لاس لاندې ونیسي او پارلمان سره شریک کاندي چې هغه آینده کې نتیجې ولري او دغه کومک شي چې په دغه منطقه کې دغه خشونت، دغه تروریزم، بنیادګرایی چې موجود دي نور د افغانانو او پاکستان قربانی و ناخلی.
کویسانی صاحب، مخکې به داسې راپورونه و چې په جګړو کې پاکستانی ملیشو یا پاکستانی طالبانو به برخه اخیستله، اوس یعنی د لومړی ځل دی چې داسې راپورونه موجود دي چې په د مخالفینو په لیکو کې پاکستانی سلاکاران یا مشاورین دوی برخه اخلي، نو ساس په نظر اوس مهال د پاکستان دا ډول اقدام څه توجه کې دی؟ یعنی ولې اوس دوی داسې اقدام کوي؟
البته د پخوان هم داسې اطلاعات موجود و چې تقریبا دیرش کسان کرنیلان پخوانی او موجود و برحال کرنیلان د سازماندهی او رهبری په طالبان و پلیکو که موجود و په وزیرستان که په پشاور که په کویته که اوز چه زیاد شوه ایده ایده چه 2014 کال که دی او پاکستان دقیقا انتظار و چه خارجان در افغانستان اووزی کوشش لری په افغانستان که نوی محازونه رامنستکی، یعنی طالبان در پاکستان په افغانستان که راسی او دغه پخوانه جریکی جنگ یو جبهوی جنگ تا اولوی.
د افغانستان دولت ویلي که چیرې له پاکستان سره د ستونزو د حلولو په برخه کې ډیپلوماتیکي هڅې یا کوښښونه نتیجه ورنه کړي، ځنګړي توګه د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو مسله، نو دوی به ورته اقدام وکړي یا متقابل اقدام به وکړي. ساس په نظر افغان حکومت په اوسنۍ شرایط کې دونه قدرت او وړتیا لري چې د پاکستان حملو ته متقابل ځواب ورکړي؟
زه فکر کوم که دا مسله ډیره کلکیچنه شي. داسې امکانات شته، هم استخباراتی جګړه ته ډیر امکانات لري افغانستان دولت او ډیر زیات امکانات داده چې استخباراتی جګړه کې توده کې په بلوچستان په منسکې په خپل سرحدي ساحو کې په نورو ساحو کې هم دومره امکانات لري د افغانستان دولت چې دغه راکټونه چې د پاکستان راځي په کونلونو کې دوی ته ځواب ورکړي. داسې امکانات روسه خو داسې نه دي چې مونږ یې سکله سلاونه لرو. دومره امکانات په اردو کې موجود دی، په پولیس کې موجود دی، او دا امکانات دي. خو مونږ دا نه غواړو چې دغه سي وضعیت د دواله ملکونو تر د جګړې مسله پر مخ ځي، بیا دواله ملکونو نشي کولای چې دغه افراطیت په منطقه کې بیا کنټرول کړي.
افغان حکومت ته څه پکار دي چې د دې لپاره چې دا ستونزه د تل لپاره حل کړي باید څه کارونه وکړي؟
زما په نظر دغه مهم ټکی دا دی چې خپله کشفي استخباراتي ادارو ته تقویه کړي، دوی ته صلاحیتونه ورکړي، دوی ته توظیف کړي چې د دوی مرکزونو ته ډېر فعال شي په پاکستان کې د دوی ګروپونو په منځ کې، ملل متحد ته مراجعه وشي، د دې مداخلاتو اسنادونه هغوی ته ارائه شي.
د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی و چې د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه. افغان حکومت نن په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او پر کونړ ولایت د پاکستان د توغندوی حملو او د نورو لاسوهنو د ادعاو په اړه د افغان حکومت احتجاج وروسپاره. په همدې حال کې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د جنگ په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حکومتي چارواکي وایي په جګړه کې د نارنګ لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال په ګډون درې وسلوال وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري اوروي.
د وټپور ولسوال سید زیور شاه پاچا ازادي راډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د کرمول په امنیتي پوسټه حمله کړې چې برید کوونکي د پولیسو د سخت مقاومت سره مخ شوي او د جګړې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده.
جګړې لامله زمونږ یو پولیس په شهادت ورسید، یو پولیس مو زخمی شو او همدغه راز د طالبانو یو مړی هلته پاتې شوی. هغوی نه یو مل توفنګچا او د هغې مرمۍ او پوچکونه زمونږ د پولیسو لاس ته ورغلي دي.
هغه وایي په وژل شوو برید کوونکو کې د کونړ نارنګ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نوماند ولسوال مولوی عبدالله هم شامل دی چې جسد یې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی او له جیب څخه یې په پاکستان کې د بشر حقوقو د یو سازمان او د یوې دیني مدرسې د استادۍ کارتونه او نور اسناد ترلاسه شوي دي.
عبیدالله نومیږي او د پاکستان ځینې کارتونه هم په جیب کې دي چې باغې کې عبداللطیف ولادي عبدالحمید په نامه دی او یو اجالي تذکره هم سره ده چې هغې کې چې د امنیتي او کشفي ارګانونو سره دي او اوس مړی راوړل شوی دی ولسوالۍ ته.
د وټپور امنی قومندان سارمن محمد اسلام وای په ترسره شوې جګړه کې درې وسلوال ټپین شوي هم دي.
زمنګ د کرمول د پیپوسته معنی د مخالفینو دخوا حمله وشوله. په نتیجه کې یو نفر زمنګ سربا شهید شو او د طالبانو ولسوال مل چې تاسو خپله ولیده چې اوس په داخل د قومندانۍ کې دلته پروت دی او جسد یې موږ تقریبا چې درې نفر د طالبانو نور زخمیان دي چې هغه د ساخي نه ایستلي دي. دا ولسوال د اوسېدونکی د وټپور د ولسوالۍ د کرمول دی. موجوده ولسوال د نارنګ د ولسوالۍ د طالبانو ولسوال
طالب وین زبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته د مولوی عبدالله په ګډون د خپلو دوه ملګرو د وژل کېدو خبره منلی او وای مولوی عبدالله په سیمه کې د وسلوالو طالبان مسؤولو. مجاهد دا وکوي چې په یاد جګړه کې امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوب لاړه ولی خو د شمیر پاړی معلومات په لاس کې نه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ایران د لاسوهنو د ثبوت په اړه زیاتو او هر اړخیزو پلټنو ته اړتیا شته. د هرات امنیه قومندان سمیع الله قطره د یک شنبه پورې خبريالانو ته ویل چې ایران د دې ولایت په وروستیو نامنیو او د خلکو په وژنو کې لاس لري. د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه نوې خبره نه ده. دوی له نوی حکومت نه غواړي چې د ګاونډیانو د مداخله پر وړاندې پیاوړی سیاست خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هرات پورسته نامنې کې د ایران د لاسوهنې چړنه ابتدایي بڼه لري او په دې اړه زیاتو او هر اړخیزو چړنو ته اړتیا شته. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته وویل هغه وخت چې له مرکز نه کشفي او استخباراتي پلاوی هرات ته د سړنو لپاره ولاړ سي بیا به د ایران د لاسوهنی په اړه له رسنوي سره بشپړ معلومات شریک کړي.
دا ډول قضیې پراخو او هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې په دې اړه پراخې څېړنې ترسره شي او په دې څېړنو کې له مرکز څخه هم کشفي او استخباراتي ارګانونه برخه واخلي او که بیا څه ترلاسه شول موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
د هرات امنیه قمندان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د دوی کشفي معلومات دا ښیي چې ایران د دې ولایت په وروستیو ناکراریو کې لوی لاس لري. امنیه قمندان سمیع الله قطره د یک شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل دوی نیول شوي طالب قمندانانو په دې اعتراف کړی چې د ایران لخوا ورسره مالي مرسته کیږي. د ښاغلي قطره په وینا نیول شویو کسانو دا هم ویلي دي چې د دو فنلنډي او څو افغان نظامي افسرانو په وژنو کې یې لاس درلود. په ورته وخت کې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ په وار وار د افغان چارواکو دا ډول اداوې ردې کړې دي. خو د ملي شورا غړي وایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د حکومت لاسوهنه کومه نوې او تازه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ایران تل په ښکاره ډول له وسلوالو مخالفانو سره بېلابېلې مرستې کړې دي. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي اوسنی حکومت تل د ګاونډیانو پر وړاندې له چوپې خولې کار اخیستی.
یعنی دا اول ځل نه دی چې دا رقم یو شی موږ احساسوو او یا ویل کیږي چې دا رقم کارونه د ایران د خواسته په افغانستان کیږي. نو اوس موږ دا ویلی سو چې د دوی مداخله په افغانستان کښې په ډېره یو سري او خاص ډول سره ادامه لري. موږ به کوشش وکړو چې د نوي حکومت تر راتلو سره دا مسایل جدي ونیول سي او وکولای سو چې د خارجي مداخلات لاس د افغانستان څخه قطع کړو.
ښاغلی پښتون له نوي افغان حکومت غواړي چې د ګاونډیانو د بربندو لاسوهنو پر وړاندې پیاوړی دریځ خپل کړي. د ایران د لاسوهنو په اړه ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په 2004 میلادي کال کې په زابل، کندهار، هلمند او یو شمېر نورو جنوبي ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو داسې وسلې ترلاسه شوې چې د ایران د حکومت ټاپه پرې لګېدلې وه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو لخوا اعلان شوی اوربان سره سره په غزه کې د اسرایلی پوځ عملیات روان دي. اسرایل وایي دا اوربان چې د بشري مرستو په خاطر نن سهار د څو ساعتونو لپاره اعلان شو په هغو سیمو کې نه دی نافذ چې اوس پکې د دې هیواد پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
اسرائیل د غزې په اکثرو برخو کې نن د څو ساعتونو لپاره یو اړخیز اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه ښوونځي د اسرائیل وروستۍ خونړۍ حمله نړیوالو غندلې ده. حماس ویلي اوه ساعته اوربند چې په سیمه ییز وخت د سهار له اتو بجو ټینګ شوی اوربند ته غاړه نږدي. هغه یې غولونکی بللی او اوسیدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې له کورونو بهر ته د وتلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړي. د اوربند له جاري کېدو څو دقیقې نه وې تېرې شوې چې د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې د غزې د ترانګې په شاتي ساحلي سیمه کې د مهاجرینو پر یوه کمپ د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې یو ماشوم ووژل شو او دېرش تنه نور ژوبل شول. دغه راز د غزې په شمالي برخه کې نن پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې د اسلامي جهاد د ډلې یو قمندان دانیل منصور هم ووژل شو. اسلامي جهاد ډله د حماس نږدې متحده ده. اسرائیل ویلي اعلان شوی اوربند د غزې ښار د جنوبي رفحه ښار په ګډون د هغو سیمو لپاره نه دی چې پکې اسرائیلي ځواکونه عملیات مخته وړي. د اسرائیل ځواکونو ته دغه راز امر شوی چې هر حملې ته پوځي ځواب ووایي. په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په ترڅ کې چې له پیلې 28 ورځې وزي له 1,000 څخه زیات فلسطینیان چې اکثر یې ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ته په جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر 46 پوځیانو ته رسېږي. دغه راز درې ملکي وګړي هم وژل شوي دي. اسرائیل د بشري مرستو رسولو لپاره دغه اوربند په داسې حال کې اعلانوي چې پر دې هېواد په غزه کې د ملګرو ملتونو پر یوه ښوونځي د پرونۍ خونړۍ حملې په خاطر غندنې مخ په زیاتېدو دي. دغه ښوونځي کې شاوخوا 3,000 هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د جګړو له سیمو له خپلو کورونو تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل دغه حمله چې لس تنه پکې ووژل شول له اخلاقي پلوه د کرکې وړ او جنایتکارانه عمل او له نړیوال قانون څخه کلکه سرغړونه ده. بان کی مون وویل دغه لیونتوب باید پای ته ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جن ساکي وویل متحده ایالات دغه شرمونکې حملې ډېر مایوسه کړی دی. هغې له اسرائیل څخه وغوښتل چې د خپلو نورمونو د پر ځای کولو لپاره زیات څه ترسره کړي او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلو مخه ونیسي. اسرائیل ویلی چې دغه خونځي ته نږدې د اسلامي جهاد درې وسلوال چې په موټر سایکل سپاره په نښه کړي وو. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ګریګو ویلي چې وسلوال خونځیو ته نږدې سیمې د جګړې د ډګر پر سیمو بدلوي او دوی باید ګرم وبلل شي. ویل کېږي په غزه کې د جګړې له امله 270,000 ملکي وګړو د ملګرو ملتونو امن ځایونو ته پناه وروړې ده.
مننه نوری صاحب. قدرمن اوریدونکو، جاوید نعیمی د بلې نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. د خبری مجله پای ته ورسیده. د خدای پامان.
تشکر تکل صاحب. سلام عرض میکنم عصر هر یکتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت من و همکارانم خوش آمدید میگویم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. ارگ ریاست جمهوری اتهامات وارده بر معاون دوم رئیس جمهور کرزی را مبنی بر دخالت وی در پروسه انتخابات بی اساس خوانده است. همچنان بعد از 5 بار وقفه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز با حضور ناظرین هر دو تیم از سر گرفته شد. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و تیم انتخاباتی تحول تداوم اتهامات وارده بر معاون دوم رئیس جمهور کرزی را مبنی بر دخالت وی در پروسه انتخابات بی اساس خواندند. وزارت خارجه افغانستان اظهارات قماندان امنیه هرات مبنی بر نقش داشتن ایران در ترورهای اخیر در آن ولایت را رد کرد و مقامات صحی در فلسطین گفتند که دقایق پس از آغاز آتش بس در برخی نقاط غزه در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در این شهر 30 تن زخمی شدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و تیم انتخاباتی تحول تداوم اتهامات وارده بر محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را مبنی بر دخالت وی در پروسه انتخابات بی اساس خواندند. ایمل فیضی امروز برای رادیو آزادی گفت صدایی که در این باره نشر شده ثابت کننده مطلب خاص نمی باشد. در این حال مسئولان تیم تحول تداوم در یک نشست خبری در کابل از نهادهای عدلی و قضایی و حکومت افغانستان خواستند تا جلو نشر چنین اتهامات غیر واقعی بر افراد را بگیرند. جزئیات در این مورد دقایق بعد نشر می شود. وزارت خارجه افغانستان اظهارات قماندان امنیه هرات مبنی بر نقش داشتن ایران در ترورهای اخیر در آن ولایت را رد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت ابراز نظر در مورد چنین قضایا نیاز به تحقیقات گسترده و بررسی‌های عمدجانبه دارد. سمیع الله قدره قماندان امنیه هرات دیروز گفت که ایران در سازماندهی ترورهای اخیر در این ولایت دست دارد و گفته که شماری از مخالفان مسلح از سوی ایران برای سازماندهی حملات تروریستی موظف شدند. و رئیس جمهور کرزی مسئولین وزارت‌ها و ادارات دولتی را مکلف نموده تا نهایی شدن پروسه انتخابات به شکل نرمال به وظایفشان ادامه بدهند. این تاکید در حال صورت گرفته که در نشست امروز شورای وزیران رئیس جمهور کرزی از موجودیت سکتگی در امور کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی ناشی از طویل شدن پروسه انتخابات یادآور شده است. آقای کرزی همچنان گفته که بعد در آزاکشانیده شدن پروسه انتخابات نه تنها اقتصاد کشور را متضرر ساخته بلکه سبب کندی در اجرای امور دولتی نیز شده است. مقامات صحی در فلسطین میگویند دقایق پس از آغاز آتش بس در برخی نقاط غزه در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در این شهر 30 تن زخمی شدند. پیش از این رویداد در یک حمله هوایی جداگانه یک قماندان نظامی دانیل منصور عضو شبکه جهاد اسلامی که یکی از متحدین نزدیک شب نظامیان گروه فلسطینی حماس است در نزدیکی خانه اش در شمال غزه کشته شد. این در حالی است که اسرائیل برای تامین نیازمندی های بشری یک بس 7 ساعته را در اکثریت نقاط نوار غزه اعلام کرده بود. در تازه ترین درگیری میان نیروهای حکومت و جدای طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین 9 غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقام های محلی 6 تن در نتیجه حملات راکتی و درگیری های مسلحانه در نزدیک شهر دونتسک و 3 تن دیگر در 24 ساعت گذشته در لوهانسک کشته شدند. اردوی اوکراین میگوید در این درگیری ها کدام تلفات نداشتند. گفته می شود که دونتسک و لوهانسک بزرگترین پایگاه های جدای طلبان حامی مسکو هستند. در یک تحول دیگر تحقیق کننده های هلندی و استرالیایی به کارهایشان در محل سقوط طیاره مالزیایی ادامه دادند. این طیاره با 298 سرنشین و عمله پرواز به روز 17 جولای در شرق اوکراین توسط سقوط کرد و جدای طلبان به هدف قرار دادن آن متهم شدند. در حال حاضر کار بالای بقایای ارصاد سرنشینان این طیاره ادامه دارد و عملیات جستجو و نجات در محل وقوع زلزله در ولایت یونان چین جریان دارد. زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر این ولایت را تکان داد. در نتیجه این تکان مرگ 381 تن تایید شده و گفته می شود که بیش از 1800 تن دیگر زخمی هستند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین گفته که هر گونه تلاش برای نجات کسانی که شاید در زیر آوار گیر مانده باشند صورت میگیرد. از توجهتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشین.
باز هم شماره خوش آمدید میگیم. 6:35 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی با همکاری امان‌الله میرزایی در بخش تکنیک. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اتهام بر کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی را بی‌اساس می‌خواند. پس از یک وقفه طولانی روند تفتیش آرای انتخابات 24 جوزا امروز با حضور اردو تیم از سر گرفته شد.
خوشبختانه به روند تفتیش تیم اصلاحات و همگرایی هم پیوست. روند تفتیش 7:10 رسماً آغاز شد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید برای اثبات مداخله ایران در ولایت هرات به تحقیق همه‌جانبه نیاز است. مرکز فرهنگی و اجتماعی نابینایان از حکومت افغانستان میخواهد تا زمینه تحصیلات عالی را برای نابینایان مهیا سازد. اسرائیل آتش بس 7 ساعته را در غزه اعلان کرد، اما این آتش بس در هم شکست. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اتهام‌های وارده بر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از سوی ارگ و تیم تحول و تداوم رد شده است. ایمان فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و تیم انتخاباتی تحول و تداوم این اتهام وارد شده بر کریم خلیلی را مبنی بر دخالت وی در پروسه انتخابات بی اساس خواندند. آقای فیضی امروز بر رادیو آزادی گفت صدایی که در این باره نشر شده ثابت کننده مطلب خاصی نیست. در این حال مسئولان تیم تحول و تداوم در یک نشست خبری در کابل از نهادهای عدلی و قضایی و حکومت افغانستان خواستند تا جلو نشر چنین اتهامات غیر واقعی را بگیرند. جمشید حبیب‌زاده در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
نشر نوار صوتی جدید از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر دخالت محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در پروسه انتخابات با عکس العمل ریاست جمهوری و تیم انتخاباتی تحول و تداوم روبرو شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اتهام بر معاون دوم رئیس جمهور کرزی را بی اساس خوانده و گفته است صدایی که در این باره نشر شده ثابت کننده مطلب خاص نمی باشد و ادعای صحت داشتن این صدا را رخنه در حریم شخصی و تهدید جدی به امنیت عامه خوانده است. در این حال فیض‌الله زکی سخنگوی تیم انتخاباتی تحول و تداوم نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری این ادعا را بر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بی بنیاد خوانده است و از نهادهای عدلی و قضایی و همچنان حکومت افغانستان خواست تا جلو نشر چنین نوارهای صوتی نادرست را بگیرند.
استاد محمد کریم خلیلی به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در تمام مدت کمپاین با کمال احترام به قانون هرگز از وسایل و امکانات دولتی در کارزار انتخاباتی استفاده نکردند و نگارش و ادبیات به کار رفته در کلیپ جعلی هیچ وقت به ایشان متعلق نبوده است.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفته که عاملین این کار باید مورد پیگرد جدی قانونی قرار گیرند. روز گذشته تیم اصلاحات و همگرایی صدای منصوب به محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را به نشر رسانید و ادعا کرد که وی نیز در انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کرده است، اما این ادعا از جانب معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان جعلی خوانده شده است.
شنیدین که اتهام‌های وارد شده بر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از سوی ارگ و تیم تحول و تداوم رد شده. دیروز این نوار از سوی تیم اصلاحات و همگرایی نشر شد. یک روز به دنبال نشر این نوار روند تفتیش مجدداً در حضور ناظرین اردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سر گرفته شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ناظرین تیم اصلاحات همگرایی پس از انجام مذاکرات با یونما در افغانستان دوباره به این روند پیوستند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
سرانجام یک روز پس از آغاز دوباره پروسه تفتیش و آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی نیز به این پروسه یک جا شدند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که پس از این هیچ مشکل جدی در روند تفتیش آرا پیش نخواهد شد، زیرا پروسیجر کاری نهایی شده است. آقای نور گفت که روند تفتیش در دو شفت توسط 200 تیم کاری انجام می شود و قرار است به زودی جهت سرعت بخشیدن روند تفتیش در شمار کارمندان تیم‌های کاری نیز افزایش به میان آید. وی میگوید با آغاز پروسه تفتیش آرا پس از چاشت روز یک شنبه به تعداد 400 صندوق رای تفتیش شده است.
خوشبختانه به روند تفتیش تیم اصلاحات و همگرایی هم پیوست. روند تفتیش 7:10 صبح رسما آغاز شد. در حضور داشت ناظرین هر دو کاندید، مشاهدین ملی و بین المللی این روند به شکل نرمال پیش میرد. بعد از این کدام مشکل جدی موجود نیست. از لحاظ تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات هم چک لیست و هم پروسیجر که نهایی شده ایرا نهایی میداند.
آقای نور میگوید تا کنون بیش از 21900 صندوق رای که 92.4% آرای انتخاباتی را تشکیل میدهد از سراسر کشور به همکاری ایساف و دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت کرده است. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است روند انتقال مواد اساس انتخاباتی از ولایات به مرکز تا دو روز آینده تکمیل گردد. پروسه تفتیش آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از چهارمین بار توقف به ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه با حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی آغاز شد. هرچند تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله نسبت به آغاز این پروسه از خود عکس العمل نشان داد، اما صبح روز دوشنبه ناظرین این تیم یک بار دیگر به پروسه پیوستند. جنرال امرالله امان، یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی، میگوید پس از نشستی که با دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما و کمیسیون مستقل انتخابات داشتند و توافقات درباره طرز العمل ابطال و تایید آرا دست یافتند.
ماده 12 از میارهایی که از آرا باطل میشه و یا که مشابهت داشته باشه، تک مارک ها میار از او چند دانه باشه که بعد از او صندوق آرای محل بری کاونت میره، و ماده 16 هم کاندیدای محترمی که در دور اول رای چی تعداد داشتن و در دور دوم با فاصله کوتاه چقدر تفاوت ها کرده. دیروز ما جلسه با امرای یونما و کمیسیون محترم داشتیم که توافقشان با ماده 12 و 16 صورت گرفت.
در این حال تیم تحول و تداوم از آغاز پروسه تفتیش و پیوستن ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی به روند تفتیش استقبال می کند. حلیم فدایی، یک عضو این تیم، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هر دو تیم انتخاباتی باید در راستای تقویت این پروسه متحد بمانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:43 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را به خاطر تخطی‌های اخیر آن کشور احضار کرده است. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که یادداشت اعتراض‌آمیز حکومت افغانستان در خصوص این تخطی‌ها را به ابرار حسین سفیر پاکستان می‌سپارند. آقای مستغنی گفت که ادامه این تخطی‌ها از سوی حکومت افغانستان به پاسخ نخواهد ماند. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که در شورای امنیت ملی افغانستان گفته شد که اخیراً حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در جبهات جنگ افزایش یافته است، وزارت خارجه این کشور سفیر پاکستان مقیم کابل را احضار کرد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت آنها یادداشت را که در آن 3 مورد تخطی پاکستان بر خاک افغانستان برجسته شده است به ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل میسپارند.
مدارک موجود نزد دولت جمهوری اسلامی افغانستان نشان می‌دهد که حکومت پاکستان بر تعهدات خیش مبنی بر مبارزه علیه تروریستان پابند نبوده، بلکه حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف تروریستان در افغانستان افزایش یافته. افزون بر فعالیت‌های تخریبی، اردوی پاکستان طی چند روز اخیر حملات توپخانه‌ای بالای ولسوالی‌های دانگام و شیگل ولایت کنر را افزایش داده است. موضوع حمله اخیر حدود 1000 تن از تروریستان بالای ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار.
آقای مستغنی گفت این تخطی‌ها و حملات پاکستان بر خاک افغانستان تجاوز آشکار بر این کشور است و در صورت ادامه آن حکومت افغانستان خاموش نخواهد نشست و برای جلوگیری آن گزینه‌های را مد نظر دارد. از آقای مستغنی پرسیده شد که این گزینه‌ها کدام‌ها هستند. او گفت مطرح ساختن این مسئله به سطح بین المللی، قطع روابط اقتصادی و در نهایت پاسخ نظامی به پاکستان است. در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که در نزد ارگان‌های امنیتی کشور اسناد مبنی بر افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در کشور موجود است. در این جلسه گفته شده است که اردوی پاکستان خلاف توافقات قبلی میان دو کشور در چند روز اخیر حملات توپخانه‌ای بالای ولسوالی‌های دانگام و شیگل ولایت کنر را نیز افزایش داده است. وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را نیز رد کرد که گویا توریستان از خاک افغانستان به داخل آن کشور می شوند. باز هم شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
تلاشی است برای کتمان تخطی های یک جانبی که همواره از آن سوی خط دیورند در برابر افغانستان صورت گرفته، اما نزد دولت افغانستان گزینه های دیگری هم مطرح بوده که مناسبش به خاطر جلوگیری از تداوم این چنین تخطی ها استفاده خواهد شد.
آقای مستغنی گفت پاسخ این ادعای پاکستان نیز شامل یادداشت حکومت افغانستان است که به جانب سفیر آن کشور تسلیم داده می شود. حکومت افغانستان همواره از مداخلات و تخطی های پاکستان بر خاک افغانستان شکایت کرده است. در این میان آگاهان امور سیاسی انتقاد کرده و می گویند که حکومت باید این مسئله را با شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند تا آن سازمان با اقدامات و فشارهایش بالای پاکستان مانع مداخلات و حملات آن کشور بر افغانستان شود. اما اینکه چه زمان حکومت افغانستان در برابر این مداخلات و حملات پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسما شکایت می کند، پرسشی است که بعداً روشن خواهد شد.
از عکس‌العمل وزارت خارجه افغانستان در مورد ادامه مداخله و تخطی های پاکستان شنیدین. اما در مورد همسایه غربی وزارت خارجه افغانستان میگوید که به خاطر اثبات مداخله ایران در ولایت هرات به تحقیق بیشتر و همه‌جانبه نیاز است. سمیع الله قطره قماندان امنی هرات دیروز به خبرنگاران گفت ایران در این اواخر در ناامنی ها و قتل عام مردم در ولایت هرات دست داشته است. از سوی دیگر شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند مداخله ایران در امور افغانستان حرف تازه نیست. آنها از حکومت جدید افغانستان می خواهند که در مقابل مداخله کشورهای همسایه سیاست قوی را در پیش گیرد. نگین جهان را گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که دست داشتن ایران در ناامنی های اخیر در هرات به اساس گزارش های ابتدایی بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر و همه جانبه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت هنگامی که هیئت کشفی و استخباراتی از مرکز برای تحقیقات در این زمینه به ولایت هرات رفتند، بعضی معلومات در مورد دست داشتن ایران در ناامنی و قتل مردم را با رسانه ها شریک کردند.
چون این قضایای ضرورت به تحقیقات و بررسی های همه جانبه و گسترده دارند. بعد از اینکه به شکل همه جانبه و گسترده در این رابطه تحقیقات و بررسی ها صورت بگیره که در او از مرکز هم ارگان های بزرگ امنیتی، کشفی و استخباراتی دخیل باشند، اگر چیزی در نتیجه یک چنین تحقیقاتی برملا شد، در آینده باز ما با شما شریک خواهیم ساخت.
قماندان امنی هرات گفته است که آنها معلوماتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد ایران در برهم زدن امنیت این ولایت دست داشته است. سمیع الله قطره قماندان امنی این ولایت روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت دو تن از قماندانان طالب که دستگیر شدند اعتراف نمودند که از طرف ایران کمک مالی می‌شدند. به گفته آقای قطره افراد دستگیر شده همچنان گفتند که در قتل دو فنلندی و چند افسر نظامی افغان نیز دست دارند. در این حال سفارت ایران در هرات این ادعاها را رد می‌کند. اما اعضای شورای ملی میگویند که دست داشتن ایران در امورات داخلی افغانستان حرف تازه‌ای نیست. آنها میافزایند که ایران به طور آشکار به مخالفان مسلح در بخش‌های مختلف کمک می‌کند. خالد پشتون عضو ولیسی جرگه میگوید که حکومت کنونی در مقابل همسایه‌ها از سکوت کار گرفتند.
این بار اول نیست که این چنین کاری را ما احساس میکنیم و یا این بار اول نیست که گفته میشود این کار از سوی ایران در افغانستان براه انداخته میشود. در حال حاضر ما میتوانیم گفته که مداخلات اینها در افغانستان بسیار به شکل سری و خاص جریان دارد. ما کوشش خواهیم کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید این مسائل جدی گرفته شوند و بتوانیم که دست مداخلات خارجی را از کشور خود قطع کنیم.
آقای پشتون از حکومت جدید افغانستان می‌خواهد که در برابر مداخلات آشکار کشورهای همسایه از خود عکس‌العمل جدی نشان بدهد. در مورد مداخلات ایران این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که در سال 2004 میلادی در ولایات زابل، کندهار و هلمند و تعداد زیادی از ولایات جنوبی کشور سلاح‌های وارد شده بود که مارک حکومتی ایران در آنها بوده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز فرهنگی و اجتماعی نابینایان از حکومت افغانستان میخواهد تا زمینه تحصیلات عالی را برای نابینایان در کشور مهیا سازد. مسئولان این مرکز امروز در کابل به خبرنگاران گفتند قانون اساسی افغانستان به همه اتباع کشور حق تحصیلات عالی را داده، اما در 13 سال گذشته این حق به آنها دادن نشده است. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در پوانتون استاد ربانی کابل بخش مشخص برای نابینایان اختصاص داده شده و آنها تلاش دارند تا خدمات در این بخش را بیشتر سازند. آرزو غیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان مرکز فرهنگی و اجتماعی نابینایان تحت نام امید در افغانستان میگویند قانون اساسی افغانستان به همه اتباع این کشور حق تحصیلات عالی را داده است، اما در 13 سال گذشته این حق از سوی حکومت به آنان داده نشده است. سید محمد یزدان رئیس این مرکز روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت نبود امکانات استادان مسلکی و تجهیزات مجهز سبب شده است که اکثر نابینایان کشور از تحصیلات عالی محروم بمانند. آقای یزدان از حکومت و بخصوص از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواست تا در پوهنتون‌های کشور سیستم‌های زبان اشاره را برای نابینایان فعال نماید.
من 12 سال کسی که دیده نمیتونم در مکتب درس میخوانم. زمانی که امتحان کنکور میایه من نمیتونم که آزمون ورود به دانشگاه در ولایت خودم سپری کنم. به خاطر اینکه وزارت تحصیلات عالی میگه من یک استاد ندارم با خط بریل یا با فرهنگ زبان اشاره بلد باشه. تقاضای ما از حکومت این است که این حق قانونی افراد برای معلولیت قربانی بیکفایتی خود نسازند.
آقای یزدان همچنان افزود که نابینایان نیز ماننده دیگر اتباع کشور حق دارند تا کار کنند و حکومت مکلف است تا مطابق به دانش و قدرت فیزیکی آنان سهولت های کاری را برای نابینایان ایجاد کند. در همین حال علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفته است که طبق قانون و حکم ریاست جمهوری به تمامی نابینایان و معلولین در کشور دوره های آموزش های حرفه ای را فراهم کرده اند. آقای افتخاری همچنان گفت آنان با وزارت تحصیلات عالی افغانستان تفاهم دارند که باید به نابینایان و معلولین در کشور زمینه تحصیل مساعد گردد. در این حال عبدالعظیم نوربخت سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش دارد تا به این مشکل هرچی زودتر رسیدگی کند.
در پوانتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی پوانزه به نام تعلیمات مسلکی هست و تعداد کسایی که نابینا هستند در دیپارتمنت نابینایان و کاناتی را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان داره برشان مساعد شده و ما استادان متجرب و مسلکی در این خصوص داریم و زمینه تحصیلات عالی برای زیاد مساعد شده. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با ایجاد پوانزه تعلیمات مسلکی را که وجود داره این نهاد سازگذاری کردند و در این راستا پلان‌های وجود داره که این اکمال شوه و بتانند ویزای ما که حاصل هستند در این زمینه استفاده شایان شود.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هم اکنون حدود 1000 تن از افراد نابینا در این وزارت ثبتند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی گفتند که به خاطر آموزش و کاریابی به این نابینایان برنامه‌ای ترتیب شده است. اما بر اساس تخمین‌ها تعداد افراد نابینا در سراسر افغانستان بیشتر از رقمی است که وزارت کار و امور اجتماعی نزد خود ثبت دارد.
ساعت 6:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. عزیز الله همدرد خبرنگار خبرگزاری پژواک گفته که علت حمله بالایو فعالیت های خبرنگاریش بوده است. آقای همدرد که اخیراً در حمله مسلحانه زخمی شد در صحبت با رادیو آزادی گفت که با کس خصومت شخصی نداشته است. در این حال نای یعنی اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که حمله بر این خبرنگار نشان داده که خبرنگاران در هیچ جای محفوظ نیست. جوبین احمدی از کابل جزئیات می‌دهد.
عزیز الله همدرد خبرنگار آژانس خبری پژواک می‌گوید انتقادش بالای فعالیت‌های حکومت در جریان کار خبرنگاری و پرده برداشتن از اعمال غیرقانونی افراد و اشخاص منجر به حمله بر او شده است. آقای همدرد روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت او و اعضای خانواده‌اش با هیچ کس خصومت شخصی نداشتند. همدرد در صحبت با رادیو زدی گفت که پیش از این رویداد بیشتر روی گزارش های تحقیقی در مورد زورمندان و غاصبین زمین کار میکرد.
ما خورم گزارش های داری داشتیم در مورد مغاصبین زمین و بعضی زورگویی ها دور گزارش ها داشتیم در مورد اختطاف و نمی فهم شد که تنی گزارش هایی که به نشت رساندیم و نگه تحیه کریم شد دلیلش همی بوده باز.
عزیز الله همدرد خبرنگار آژانس خبری پژواک روز یکشنبه هفته جاری در مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل
در منطقه خواجه بهرام مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. پس از این حمله او مجروح شد و برای یک روز در شفاخانه امرجنسی کابل بستری بود. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک هم در صحبت با رادیو زودی گفت که همدرد قبل از این از سوی کسی تهدید نشده و با کسی نیز خصومت شخصی نداشته است. او گفت جنجال‌های انتخاباتی منجر به ناامنی در کشور گردیده و حکومت نسبت به امنیت باشندگان کشور توجه ندارد. در این حال نای یا اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از حکومت می‌خواهد تا عامدین این قضایا را محاکمه کند. صدیق الله توحیدی رئیس اداره به رادیو زودی گفت
ما از مقامات حکومتی جدا تقاضا کردیم تا صدور یک اعلامیه که هر چه زودتر عاملین این واقعه را شناسایی کنند و به پنجه قانون بسپارند تا حداقل در شهر کابل خبرنگاران احساس امنیت داشته باشند. پلیس افغانستان با عنوان مسئولین تامین امنیت در افغانستان باید همکاری نزدیک با خبرنگاران داشته باشند.
قابل یادآوری است که در جریان 13 سال اخیر فعالیت های رسانه ها در افغانستان از دستاورت های مهم حکومت به شمار می رود. اما هنوز هم افغانستان در ردیف کشورهای قرار دارد که حیات خبرنگاران در آن با خطر مواجه است. بر اساس معلومات اداره نی از آغاز سال روان هجری شمسی تا حالا 6 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که نسبت به گذشته یک رقم بلند را نشان می دهد.
Israel has many friends and allies.
Human rights defender. Human rights defender. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اسرائیل آتش بس 7 ساعته بشر دوستانه را در بسیاری بخش های نوار غزه اعلان کرد، اما گفته شده که این آتش بس در هم شکست است. به گفته مقام های نظامی اسرائیل آتش بس در شهر رفک نیروهای این کشور مشغول عملیات هستند تطبیق نخواهد شد. آرش همایون جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
اسرائیل صبح امروز یک آتش بس بشر دوستانه را در نوار غزه اعلان کرد. اردوی اسرائیل میگوید این آتش بس 7 ساعته بر شهر جنوبی رفح در نوار غزه که عملیات نیروهای اسرائیلی در آنجا ادامه دارد تطبیق نخواهد شد و به نظامیان اسرائیل هدایت داده شده است که اگر در جریان این آتش بس بر نیروهای آنها حمله شود با آن پاسخ دهند. سازمان حماس گفته است که به این آتش بس 7 ساعته نخواهد پیوست و به مردم هشدار داده است که هنگام گشت و گذار در خارج از منازلشان محتاط باشند. کارمندان خدمات صحی فلسطین میگویند که فقط چند لحظه بعد از اعلان آتش بس، حمله هوایی اسرائیل یک منزل را در کمپ مهاجران در ساحل شتی در نوار غزه مورد هدف قرار داد که در اثر آن 30 تن زخمی شدند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها در اثر حمله هوایی امروز اسرائیل بر نوار غزه، دانیل منصور یک قمندان گروه جهاد اسلامی که متحد نزدیک حماس به شمار می‌آید نیز کشته شده است. سمی ابو زهری یک سخنگوی حماس آتش بس اعلان شده توسط اسرائیل را یک تلاش برای منحرف ساختن توجه از کشتارهای آن کشور خوانده است. در جریان برخوردهای 28 روزه اسرائیل با جنگجویان حماس 1770 فلسطینی کشته شدند که اکثریت آنها افراد ملکی بودند. تعداد تلفات اسرائیل 64 عسکر و 3 فرد ملکی بوده است. اعلان آتش بس توسط اسرائیل بعد از آن صورت می‌گیرد که روز یکشنبه تاریخ 3 آگوست در اثر حمله مرگبار اردوی آن کشور بر یک مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد در قلمرو فلسطین که در آن حدود 3000 تن پناهنده شده بودند 10 تن کشته شدند و این حرکت خشم بین المللی را در قبال داشت. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد حمله 3 آگوست را به حرمتی به اصول اخلاقی و تخطی فاحش از قوانین بین المللی خوانده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک اعلامیه گفته است این دیوانگی باید متوقف شود. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده از گلوله‌باری شرم‌آور هراسان شده است و از اسرائیل خواسته است تا بیشتر بر اساس معیارهای خود عمل کرده از تلفات افراد ملکی جلوگیری کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز دوشنبه 4 آگوست در یک اعلامیه گفته است تا رسیدن به هدف عملیات در غزه ادامه خواهد یافت.
از آتش بس موقتی در غزه شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل هزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امواج فراموش نکنین و پس از 12 ساعت ما با شما خواهیم پیوست. وقت خوش، خدا نگهدار.